بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د لوی او بخون کې خدای په سپیشل نامه تیرن رادیو خطر من اوریدم کو سلامونه وخت مو په خیر. نن د یک شنبه ورځ د سوال لسوا دریم مریض کال د کب د میشتې شپږ وشتمه د سوال لسوا شپږ څلوختم هجری قمری کال د روژې د مبارک میشتې پنځه لسم او د 2015 زیږدیز کال د مارچ د میشتې شپاړسمه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپل ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی يم. څو د نن ورځې یو ساعته سارنه خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د ایران پر وړاندې د ټرمپ حکومت د شعار او عمل تر منځ ټکر تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام د زوکړې په تړاو پروګرام واورئ. وروسته به هم روژه د خدای میلمستیا پروګرام ته غوږ شئ او په پای کې به هم د روژې د مبارکې میاشتې د 15مې ورځې دعا تاسو ته خپره شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د نوی ډهلی او تهران ترمنځ د لاګټ شراکت پر پیاوړتیا ټینګار. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ له پولي تړون څخه د افغانستان هرکلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي او د دیني عالم مفتي منیر شاکر وژل کېدل. او د سوریې په ساحل کې 1500 ملکیانو ته اوښتې مرګ ژوبله. اوس هم بشپړ خبرونه. د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام د نیک مرغه زوکړې مبارکي ومني. نن یک شنبه د 1443 لمریز کال د کب د میاشتې په لسمه نیټه ده چې د 1446 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې له 15مې نیټې سره سمون خوري. د نړۍ د شیانو د دویم امام حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام د نیک مرغه زوکړې ورځ ده. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام په مدینه منوره کې په همداسې ورځ کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام د حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د کرن لور حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها لمړنۍ زوی و چې خدای تعالی دغه دو بزرګوارانو ته عطا کړ. حضرت علی علیہ السلام او د پیغمبر اکرم د ګران لور حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د خپل بچی د زوکړې په لومړی ورځ هغه حضرت د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خدمت ته یوړ څو ورته نوم انتخاب کړی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم عام د خدای تعالی په حکم د غنوم حسن کې خود. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام دا ویاړ درلود چې خپل و مبارک کلونه د خپل ګران نیکه نبی مکرم صلی الله علیه و آله وسلم له مینې او مهربانۍ په ډک سیور کې تیر کړل او هغه په دغه ګران بیا فرصت کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د وجود له وړانګو ګټه پورته کړه او له هغه وروسته درې کاله د خپل ګران پلار حضرت امام علی علیه السلام زیر شاګرد او ریښتونی ملګری و. د ایران رادیو ټلویزیون اداره د ولایت د اسمان د دویم ځلانده ستوري حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د اهل بیت ټولو مینهوالو مسلمانانو د نړۍ عزت غواړو په تیره بیا تاسو ګرانو دوستانو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي ایران په لیوالتیا سره د هند له دولت سره د دواړو هیوادونو د خلکو د نیکمرغۍ لپاره د خپل ګډ شراکت د پیاوړتیا په لټه کې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ایران او هند ترمنځ د اړیکو د ټینګښت 15 اویایمې کلیزې ته په اشاره سره په ایکس ټولنیزې شبکې کې وویل د تهران او نوي ډهلي ترمنځ اړیکې د ودې او متقابل همکارۍ لپاره د لارې په هوارولو کې ډېر مهمې دي. ایران او هند له پخوا راهیسې نږدې اړیکې لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخې دي چې سیاسي، سوداګریز، کلتوري، ادبي او مذهبي اړخونه لري. په یو وخت کې د هند په دربار کې فارسي ژبه رسمي ژبه وه او د هند حکومت په لیوالتیا سره له ایران څخه ډېر پوهان او ادیبان په هند کې جذب شول. د هند خپلواکۍ له اعلان وروسته د ایران حکومت په چټکۍ سره خپله قونسلګري په نوې ډیلي کې په سفارت بدله کړه او د ایران قونسل او همدارنګه وزیر مختار هم د لوی سفیر رتبه ته ارتقا وکړه. د دواړو هیوادونو لومړنۍ سیاسي همکاري د 1950 زیږدیز کال د مارچ په 15مه نیټه د دوستۍ او مینې تړونو چې د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک شو. د ایران د حکومت ویاندی د تیلو پر وزیر د بندیز په غبرګون کې په دې پر ټینګر سره چې د ایران تیلي صادرات بندیدونکي نه دي ولیکل، که چیرې پخواني تحریمونه ګټور وو نو نویو تحریمونو ته اړتیا نه وه. د ایران د حکومت ویاندی فاطمه مهاجرانی پرون شنبه په ایکس ټولنیزې شبکې کې ولیکل، کله چې په ټکی سره پر پاک نژاد باندې بندیز لګوي نو دا د دې معنی لري چې د تیلو وزارت له فعالیت او حرکت څخه اندېښمن دي. د ایران د حکومت ویاندی څرګنده کړه چې د ایران تیلي صادرات بندیدونکي نه دي او د ایران برخه په نړیوال تیلي بازار کې خوندي ده. د امریکا خزانه وزارت د مارچ په 14مه په یوه بیانیه کې اعلان وکړ د بهرنیو مالیې د کنټرول دفتر د ایران د تیلو پر وزیر محسن پاک نژاد چې د ایران د لسګونه میلیارد ډالرو د تیلو د صادراتو څارنه کوي بندیز لګولی دی. د رسنیو په حواله د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او دیني عالم مفتي منیر شاکر د پېښور په اورمړ سیمه کې د یوې چاودنې له امله وژل شوی دی. پر نوموړي پرون د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د مرکزي ښار پېښور په اورمړ سیمه کې هغه مهال چاودنه وشوه چې نوموړی خپل جومات ته د مازدیګر لمانځه لپاره روان و چې د جومات په دروازه کې پرې ماین چاودنه کړې او وروسته یې د ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه. مفتي منیر شاکر تر دې وړاندې پر ټولنیزو رسنیو په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي و چې د ده ژوند ته ګواښ دی او د پاکستان حکومت یې تورن کړی و چې د ده امنیت نه نیسي او نه ورته د وسلوالو ساتونکو د ساتلو اجازه ورکوي. ښاغلی شاکر د خپلو دینی درسونو او تعبیر له امله مشهور و او د ځینو دینی علماو نیوکې او اختلافات یې هم راپارولي وو. نوموړی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی هم و او وخت پر وخت یې په پاکستان کې د پښتنو پر وړاندې د حکومت پر پالیسیو هم نیوکې کولې. ښاغلی شاکر په خپله پخوا د لشکر اسلام په نوم د یوې وسلوالې ډلې مشر پاتې شوی دی، خو د نوموړي له وروستیو دریځونو داسې څرګندېدله چې له خپلو پخوانیو کړنو لاس په سر شوی دی. دوستانو، اوس هم د سرحدي پولو په تړاو له کابل څخه زموږ د همکار لیږل شوی راپور اورو.
د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولې د ترسیم تړون لاسلیک کېدو څخه هرکلی کړی دی. د یاد وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مسؤول حافظ احمد تکل د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوکړې له لارې د دغه اوږدمهالې اختلاف هواری د سیمې د ثبات، اقتصادي ودې او د متقابل باور د پیاوړتیا په لور یو مثبت ګام بللی دی.
د افغانستان اسلامي امارت د تاجکستان او قرغیزستان جمهوریتونو ترمنځ د پولې د ترسیم د تړون د لاسلیک هرکلی کوي او د دواړو وروڼو هیوادونو ترمنځ د تفاهم له لارې د دغه اوږدمهالې اختلاف هواری د سیمې د ثبات، اقتصادي ودې او د متقابل باور د پیاوړتیا په لور یو مثبت ګام ګڼي.
په دې خبر پاڼه کې دغه راز راغلی چې سرپرست حکومت تل د سولې، تفاهم او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا ملاتړ کړی او باور لري چې دغه تړون په منځنۍ اسیا کې د تلپاتې سولې او همکارۍ یو نوی باب پرانیزي.
د افغانستان اسلامي امارت تل د سولې، تفاهم او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا ملاتړ کړی او باور لري چې دغه تړون په منځنۍ اسیا کې د دوامدار سولې او همکارۍ یو نوی باب پرانیزي.
د یادولو ده چې د تاجکستان او قرغیزستان حکومتونو د یوې هوکړې له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي شخړې د هواري په موخه د پولې د ترسیم تړون لاسلیک کړی دی. تاجکستان او قرغیزستان نږدې 0 کیلومتره ګډه پوله لري او د ځینو سیمو د ملکیت پر سر یې له تیرو 2 لسیزو راهیسې اختلافات درلودل چې له امله یې په شوو جګړو کې له دواړو غاړو سلګونو کسان مړه او ټپیان شوي دي. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. د سوریې د بشري حقونو څارونکو سازمان ویلي چې د سوریې په ساحلي سیمه کې په تاوتریخوالي کې 1500 ملکیان وژل شوي دي. د سوریې د ساحلي سیمه چې ډیری اوسیدونکي علویان دي په دې وروستیو کې د سختو شخړو شاهده وه او د اوسني حکومت د امنیتي ځواکونو او د سوریې پخواني دولت سره تړلو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې جګړې رامنځته شوې. دې جګړو د دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واړوله او د دمشق د اعلان له مخې جګړې په جبل خار او د هغه په شاوخوا کې متمرکزې وې. او روسي خبر هم دا چې د ملګرو ملتونو منشي انتونیو ګوترش په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو پر وړاندې تعصب او له دوی سره د دوه ګونې چلند زیاتوالي خبر ورکړی او د ټولنیزو رسنیو له مسؤلینو یې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نوموړي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي ویلي، موږ د مسلمانانو پر وړاندې د زیاتې کرکې خپرېدو شاهدان یو. په خبره یې ځینې په ښکاره ډول د دوی عبادت خونو او یو شمېر ځایونو ته سپکاوی کوي او دا د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستان، تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخه ته چې موضوع یې د ایران په وړاندې د ترامپ حکومت د شعار او عمل ترمنځ ټکر. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې دویمې دورې په لومړیو میاشتو کې په وار وار له ایران سره د مذاکراتو په اړه په خپلو څرګندونو کې خبرې کړې دي او حتی په دې برخه کې د اسلامي انقلاب ستر رهبر حضرت آیت الله خامنئی ته یو لیک هم لیکلی دی، خو په عمل کې د ایران پر ضد په پراخه کچه د زیات نه زیات فشار پالیسي پلی کړې ده او هره ورځ په دې برخه کې نوي ګامونه پورته کوي. په دې برخه کې په وروستي اقدام کې د امریکا د خزانې وزارت د مارچ په 12مه د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو وزیر محسن پاکنژاد او د ایران د تیلو له صادراتو سره تړلو څو شرکتونو او کښتیو پر ضد د نویو بندیزونو لګولو اعلان وکړ. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول د وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ادعا شوې چې دا بندیزونه د سیوري بیړۍ او نورو کښتیو باندې د فشار زیاتولو په هدف لګول شوي چې ایران چین ته د تیلو د لیږلو لپاره کاروي. دا اقدام د امریکا د زیات فشار ستراتیژۍ یوه برخه ده چې هڅه کوي د ایران د تیلو صادرات صفر ته راټیټ کړي. د دغې بیانیې له مخې محسن پاکنژاد چې د روان کال له دوبي راهیسې د ایران د تیلو وزارت مسؤول دی، د ایران سپا پولیسو او وسلوالو ځواکونو ته د میلیاردونو ډالرو تیلو په بیلولو کې مهم رول لوبولی دی. همدارنګه د ایران د تیلو په اړه د بندیزونو د سختولو د یوې برخې په توګه د چین، هانګکانګ، هند، بنګلادیش، سیشل او سورینام په ګډون د نړۍ په مختلفو سیمو کې څو شرکتونه او کښتۍ په نښه شوي دي. د امریکا حکومت خبرداری ورکړی چې له دې بندیزونو هر ډول سرغړونه به په دې معاملو کې د ښکېلو اشخاصو او بنسټونو پر ضد مدني یا کیفری جریمې هم رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې ادعا کړې چې غواړي له ایران سره شخړې د خبرو اترو له لارې حل کړي، خو په خپلو ټولو خبرو او حتی په خپل لیک کې ټرمپ له حکم ورکون کې لهجې کار اخیسته او د ایران غوښتنو ته له پام پرته یې یوازې د امریکا غوښتنې مطرح کړې دي. ټرمپ له فاکس بزنس سره په یوه مرکه کې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ د اسلامي انقلاب ستر رهبر آیت الله علي خامنئی ته یو لیک لیږلی او هغه ته یې د خبرو اترو بلنه ورکړې. هغه په دې مرکه کې وویل، زه ترجیح ورکوم چې له ایران سره یوې موافقې ته ورسیږم. بله لاره دا ده چې تاسو یو څه وکړئ، ځکه چې ایران اټومي وسلې نشي لرلی. داسې ښکاري چې د ټرمپ لخوا د اسلامي انقلاب ستر رهبر ته د لیک لیکلو اعلان د دې لپاره شوی و چې واشنګټن ځان د ډیپلوماسۍ د مدافع په توګه وښیي او د خبرو اترو د ایران په ډګر کې وغورځوي. په حقیقت کې ټرمپ د قدرت له لارې د سولې ستراتیژي په غوره کولو او د تهران په ګواښلو سره هڅه کوي چې په ایران خپل شرایط دیکته کړي. البته د ټرمپ لیک بالاخره ایران ته د متحده عرب اماراتو د حکومت د استازي د سفر له لارې ورسید. د اسلامي انقلاب سر رهبر آیت الله خامنئی ته د ټرمپ د لیک د اعلان یو ورځ وروسته هغوی روښانه کړه. حقیقت دا ده چې ځینې زورواکي حکومتونه په خبرو اترو ټینګار کوي، د ستونزو د حل لپاره نه بلکې د تسلط لپاره دي. باید خبرې اترې وشي تر څو هغه څه چې دوی غواړي په مذاکره کوونکي لوري باندې تحمل شي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خره خلاص وی، لکه څنګه مو چې دا ونه وکړه، نن د حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام د زوکړې ورځ په میتړو بیا هم تاسو ته مبارکي وایو او په همدې تړاو به تاسو یو ځانګړی پروګرام اوري. ورپسې به هم د روژې د خدای ملمستیا په تړاو پروګرام ته ستخبور شي او په پای کې به هم د روژې د مبارک میاشتې د 15 ورځې دعا تاسو ته خبره شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سارانه خبرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstoday.ir/space، چې په کې د ایران، افغانستان، پاکستان، سیمې او نړۍ مهم خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. همدارنګه نور مطالب هم موجود دي چې تاسو یې ترلاسه کولی او همدارنګه لوستلی شي. تر دې چې زموږ سره ملګرتیا کوئ، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه، ښه شېبې غواړو. الله مو مل شه، ښه وختونه ولرئ.
تو امام حسن مجتبی میلاد. تهران د پښتو خبرونه او انټرنیټي سایت خوښو مینوالو، د روژې د مبارک میاشتې په نیک مرغ شپو ورځو کې درته ښه او غوره ژوند غواړو. د روژې د مبارک میاشتې 15 ورځ، یعنی د پاک پروردګار د میلمه پالنې او د لوړتیا د لارې د کچ کولو لپاره د هغه د بلنې 15 ورځ د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام له نیک مرغ زوګر سره برابر ده. د غورز په ایران کې د هغه بزرګوار د بخشش او کرامت په احترام د اکرام ورځ نومول شوې ده. د غورز دی پر ټولو مبارک وي. عزیزانو، په همدې سریزی سره روژه
حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام د اسلام د گران پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ل گران لور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سرا د حضرت امام علی علیہ السلام د واد لمبہ میں ودا چپ مدینہ خار کے د ہجرت د دریم کال د روجے د مبارک میاشی د نیمائے پشپے نڑے تسترگی رنیکڑی او د حغ پ زیگے دو سرا د ترٹولو د خو انسانانو په کور کې خادی ولیدل شو. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام د خپل نیکه بزرگوار د ژوند او کلونه درکړل او د هغه بزرگوار مینا ناکی او مهربانی غیږی کې قرار او رامخت وموند. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په مسلمانانو کې د خپل بچی امام حسن د فضایل او امتیازونو تبلیغ کاوه او د نبوت له مقام سره د هغه د ارتباط او هغه مینه چې له هغه بزرگوار سره درلودا هر چرته خبرې کېدلې. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به فرمایل حسن هغه خوشبویو گل دی چې له دنیا یې خوښ کړی دی. یو ورځ له حضرت امام حسن علیه السلام څخه وغوښتل د اسلام د ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د نیکو اخلاقو په باب څه وایي. هغه بزرگوار وفرمایل هر چا چې پیغمبر اکرم حضور ته خپل ضرورت خود نو حاجت هیڅ کله هم نه ردید او هر څه چې په وس کې درلودل د خلکو د اړتیاو د ختمولو لپاره کارول.
قدرمنو اوریدونکو د اسلام د ګران قدر پیغمبر له رحلت وروسته حضرت امام حسن علیه السلام د خپل پلار د زهد تقوا کمال شجاعت آثار قربانی او ادب د بیلګې یعنی حضرت امام علی علیه السلام په لاس تربیت شو. د مؤمنانو د امیر د امامت په پړاو کې تل د خپل پلار ملګری او مرسته کوونکی وو او هغه بزرگوار سره یې د عدالت د ټینګولو په لار کې ملګرتیا کوله. هغه د یو زوی په توګه نه بلکې د یو میړنی سرباز په څیر هر وخت تیار او د خپل بزرگوار پلار په رکاب کې په سختو او خطرناکو پیښو کې نستړی کېدونکی وو. په جمل صفین او نهروان جنگونو کې پښتون سره یې نړیوالو ته د شجاعت میړنتوب او سرشندنی درس ورزده کړ او وی خودله چې له دینه د دفاع په لار کې به هیڅ هڅه و نه سپموي. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام په علم او پوهه کې د خپل وخت سرخیل وو. جامع الهی معرف او سوچه قرآنی تعلیمات هغه ته منتقل شوي وو او ټولو د هغه بزرگوار له ژور تفکر او پراخې پوهې څه ناڅه برخه ترلاسه کوله. امام ډیر زیات متواضع وو. د خدای بندگانو سره د امام بزرگوار مهرباني او نرمښت د هغه حضرت د چلند جاذبه او غوره اخلاق وو چې ټول د دغه معصوم پیشوا سره خپل او تعامل ته لیواله کول. د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام اخیار او ځیر فعالیتونه او چلند له صبر او مقاومت سره یو ځای وو او د امام حسن مجتبی علیه السلام ملکوتی او ښکلی خصلت او د څرګندو ځانګړنو ښکلا شمیرل کېدله. امام حسن علیه السلام په دې وسیله د هغو ډیرو سختیانو او ترنګلتیاو په وړاندې چې له هر پلوه یې اسلامي ټولنه راګیره کړې وه د چارو تدبیرونو ته مخه کوله څو اسلام او اسلامي امت د هغه وخت د آفتونو له ضرره خوندي پاتې شي او پر دین د دښمنانو د غلبې او د مسلمانانو د اسلامي هویت د نابودۍ خنډ شي. ویل کېدلی شي چې د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام خورا څرګند ځانګړنه چې د هغه د مینوالو لپاره تر ټولو سر مشق دی د نورو مرسته کول او ډیر بخشش او بخشل دی. هغه په بیلابیلو پلمو سره ټول له خپل کرم او مهربانۍ برخمن کول او دومره بخښونکی و چې اړمن کس به یې بې نیازه کولو ځکه د اسلام په کلتور کې بخښل باید داسې وي چې د سوال کوونی کلتور له ریښو له منځه لاړ شي او تر ممکن حد اړمن کس د ضرورتمنو له ټوله وباسي. په دې منظومان کې د هغه بزرگوار سخاوت او انفاق کونه تاریخي شهرت لري.
نقل شوی دی چې حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هیڅکله هم کوم سوال کوونکې یا سائل تشلاس ستونکړه نه دي او د هغه په وړاندې نه ندی ویلي. کله به چې هغه بزرګوار نه پوښتنه کېدله څرنګه دا چې هیڅ کله هم کوم سائل نه ردوي، نو امام بزرګوار په جواب کې ویل زه د خدای د درگاه سائل یم او د هغه په دربار کې سوالی یم، نو زه شرمیږم چې کله په خپل سوال کوونکې یم او سائل رد کړم او غوښتنه پوره نه کړم، خداوند متعال زه عادت کړی یم چې ماته ډیر زیات نعمتونه راډالې کوي او زه هم د هغه په وړاندې عادت شوی یم چې خلکو ته توجه وکړم او د خدای پاک نعمتونه هغوی ته وبخم. هغه بزرګوار همدارنګ فرمایي کله چې یو سائل زما و خواته رانږدې کیږي نو هغه ته وایم هر کله راشه ستړی مشي په خیر راغلی، ته زما لپاره یو عاجل فرصت یې او ته هغه څوک یې چې ستا فضیلت برلاسه دی. په هر یو فاضل او تر ټولو غوره ورځ هغه ورځ ده چې له چا څوک څه وغواړي او د هغه ضرورت پوره کړي. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام د بخنې روزنیزو اړخونو د سرګندولو لپاره هغه کس ته چې غوښتنه یې درلوده وفرمایل له نورو مرسته غوښتل یوازې په درو موردونو کې روا دي، هغه خونبها چې د انسان په گردن وي او د هغه د ورکولو توان نه لري، درون او ډیر پور لري او ورکول یې د هغه په وس کې نه وي او همدارنګ دومره بے وسوی چې چرته هم لاس نه رسیږي، نو ته په دغو دریو موردونو کې په کوم مورد کې؟
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په حقیقت کې امام حسن مجتبی علیه السلام دې ټکی ته توجه کوي چې انسان ډیر کرامت او عزت لري او باید د هغه انساني عظمت او شان تل وساتل شي. په دې زمینی کې د دې پترس کې چې اسلامي ټولنه د اقتصادي درزونو او د محرومیت ختمولو ته پابند ده، نور هم په تیره بیا د یتیمانو او بې سرپرست کسانو لپاره انفاق او یو زړه توپ ته پابند دي. متعال خدای په قرآن کریم کې د بقره سورې په 200 آیت کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته په خطاب کې فرمایي لتاسو د یتیمانو په باب پوښتنه کوي، نو ورته ووایه د هغه د کار سلا لا خده او که خپل ژوند د هغوی له ژوند سره شریک کړی نو هغوی ستاسو دینی ورونه دي. حضرت امام حسن علیه السلام بخشل تر ټولو غوره نیکی گنی، هم هغه شان چې قرآن کریم د بقره سورې په 215 آیت شریف کې فرمایي لتا پوښتنه کوي څه شی انفاق کړي، نو ورته ووایه ار خیر او نیکی یعنی مادی او معنوي ګټوره پانګه چې انفاق کوي، نو د مور پلار خپلو خپلبانو او یتیمانو او اړمنو او غریبانو لپاره وي او هر نیک کار چې ترسره کوي نو متعال خدای ورزنی خبر دی. انس وایي یوه ورځ یوې وینځې د امام حسن مجتبی علیه السلام لپاره د ګلانو ګېډۍ ډالډیل کړه، نو امام بزرګوار ورته وفرمایل ته د خدای په لاره کې آزاد یې، نو هغه بزرګوار ته هرڅ وکړ چې د ګلانو د یوې ګېډۍ په بدل کې دی آزاد کړم، نو امام حسن مجتبی علیه السلام وفرمایل متعال خدای موږ هم داسې تربیت کړي یو لکه څنګه چې د نساء سورې په 6 آیت کې خدای تعالی فرمایي هر کله پر تاسو درود ولوستل شي نو ته له هغو لا ښه درود پرې واستوه، د هغې له ډالۍ له نیک کار د خدای په لاره کې د هغې آزادول وو.
دوستانو، له فقیرانو بېوزلو سره د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام په یو دسترخوان نه کېناستېدو او د هغوی د احترام کولو ډېرې کیسې نقل شوي دي. د امام بزرګوار له نظره کله چې خلک له اقتصادي پلوه په تنګ سای کې وي نو اسلام اجازت نه ورکوي چې شتمنۍ د یوې ډلې په لاسو کې وسرخي. هغه بزرگوار دا موضوع د خپل شتمنه او مال په بخلو او یو لرتوب سره په اینی ډول ټولو ته ورخودله. په اینی حال کې د یتیمانو د نفس د عزت د ساتلو په ټولنه کې د بې وزلۍ د جړې وستلو د الهي رضایت او د فرهنګ د یو کېدلو په هدف سره د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په ورځ د یتیمانو خدمت کول او د خوړو د ورکولو پلان له نورو انسانانو سره د زړه له کومې د مرستې او ملګرتیا لپاره یو ارزښتناکه بهانه ده. دغه پلان د اړمنو او حاجتمنو کورنیو له یتیمانو څخه د ملاتړ او له بې څوکه او بې وسه په تېره بیا د هغو ماشومانو څخه د ملاتړ په هدف سره چې د زندانی کېدو، بوډاتوب، سختو او پیچلو ناروغیو او بیکاره کېدو په شان په مهمو دلیلونو سره د مور او پلار لشتونه محروم دي، د خیر ښېګړې کوونکو د ملاتړو په ګډون سره رامنځته شوي او توانېدلي دي په خپلې لاره کې د پام وړ ګټې ترلاسه کړي. په دغو پلانونو کې د یتیمانو او نیکو بچیانو ملاتړ، خیر ښېګړې کوونکو او ګروهنمنو ته سپارل کېږي او هر ملاتړ د یو یا سو یتیمانو په منلو سره هر میاشت د هغوی لپاره یو شمیر پیسې په حسابونو او اکاونټونو کې اچوي. دوستانو، په اخیر کې د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام د پیژندګلوۍ تر ټولو ښه لاره د هغه بزرګوار له خپلې خولې د هغه معرفي کول دي. امام بزرګوار فرمایي: زه د بشیر زوی یم، زه د نذیر زوی یم، زه له هغې کورنۍ یم چې خداوند متعال د هغوی دوستی په خپل کتاب قرآن کریم کې واجب او فرض کړې ده، لکه څنګه چې فرمایي: قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور. او آیا زه په خپل رسالت لتاسو د هیڅ ډول انعام او اجر غوښتنه نه کوم بېله دې چې زما له کورنۍ یعنی اهل بیتو سره مینه ولري، او هر څوک چې نیک کار وکړي نو د هغه نیکی او ښه کار نور هم زیاتوم.
عزتمنو اوریدونکو، یو ځل بیا د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت تاسو ته مبارکي وړاندې کوو او همدارنګه ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله سره دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسو. یادونه ضروري ګڼو چې دغه پروګرام چې تاسو ته وړاندې شول زه فاطمی او زما محترم همکار
زیب شاهین
لخوا اجرا شو. نو په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاده او آباد اوسئ.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران.
روجا
دا خدای مل مستیا.
یا من قد اسرف
او دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو، روجا د خدای مل مستیا تر عنوان لاندې لایو بل پروگرام سره ستاسو خدمت ته حاضر شویو. ان شاء الله چې دغه میاشت مو په کخیری په عبادتونو او د الله په درگاه کې په دعاګانو او نیایش سره پیل کړی وي. دونه کوچه په نه پروگرام کې ز جم بنگش خپل ګران ملګری
حامد سیمرب سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی چې د دې پروگرام په 15 برخه کې نورو موضوعګانو په حق لا تاسو سره خبرې وکړو. parstoday.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایت درک.
خوګو دوستانو د روژې د مبارکې میاشتې یو فلسفه او حکمت ل بیوسو او بیوزلو سره د شتمنو خلکو خواخوږي او همدردی ده. د روژتي مسلمانان د روژې په مبارکې میاشتې کې په خپل لوګي او تندې سره پر دې سربېره چې د قیامت په ورځ د لوګي او تندې په یاد کې شي، د بیوزلو او بیسوکا لوګي او تندې هم یاد ساتي او دغه مهم ته توجه وکړي چې په دې برکتناکې میاشتې کې ل بیوزلو او اړمنو سره هر ډول خواخوږي او مرسته د نورو وختونو په نسبت ډیر زیات ثواب لري. د روژې مبارکې میاشتې په برکتناکو شپو ورځو کې یو د خدای تعالی ډیر منندو یو چې موږ ته یې د روژې ساتنې او د عبادتونو موقع راکړې ده. له پاک پروردګار غواړو چې هر څومره توان او وس لرو د هغه لپاره یې مصرف کړو، هغه که بدني توان وي او که ممکن مالی توان وي. د روژې د مبارکې میاشتې په دوهمې لسیزې کې چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو پاک المسیح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په پلمه چې د دغه امام بزرګوار د زوکړې ورځ هم د اکرام ورځ نومول شوې ده. بېوزله او اړمن به مو یاد وي او له هغه څه څخه چې خداوند متعال پر موږ لورایلې دي له دوی سره به یې هم شریک کړو، څو ورځنې استفاده وکړي.
د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د شعبان د میاشتې په ورسته جمعې کې خلکو ته خطبه ورکړه او لا الهی حمد و ثنا ورسته و فرمایل: اے خلکو پر تاسو یو داسې میاشت را ورسیده چې پکې د لیلۃ القدر په نامه سره شپې دي چې لزرو شپو لاخه او برلاس شي، او هغه میاشت د رمضان میاشت ده او دا غا چای نام چې په دغه میاشت کې د خدای لپاره مستحبی کار وکړي، دا غا چای نام د چې لکه یو الهی واجب کار یې تر سره کړی وي، او دا غا چای نام د چې په دغه پاک میاشت کې یو الهی واجب کار وکړي، دا غا چا د نام په څیر د چې لکه په نورو میاشتو کې د خدای تعالی او یا واجب کارونه تر سره کړی وي. هو، د روژې د مبارکې میاشتې یو حکمت او فلسفه لا بېوزلو او مسکینانو سره د شتمنو خلکو همدردی او مرسته ده. روژتي مسلمانان خپل لوږې او تند سره پر دې سربېره چې د قیامت د ورځې د تند او لوږې په یاد کې ووسی، د بېوزله او بېوسه کسانو تند او لوږه هم یادوي او دغه مهم ته او دغه چارې ته توجه او پام کوي چې په دغه میاشت کې د لا اړمنو او بېوزلو سره مرسته او همدردی د نورو وختونو په نسبت ډیر زیات ثواب لري. له همدې عمله د روژې د مبارکې میاشتې وانامه د مواساتو میاشت ده، یعنی شهر مواسا. مواسات لا نورو سره د مرستې کول او په خپلو شیانو کې د دوی شریکولو په معنی دي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله سید علی خامنئی په تعبیر مواسات لا مساوات سره توپیر او فرق لري، برابری نه ده. مواسات یعنی په درستو چارو کې ل خپل مؤمن ورور سره ملګرتیا او مرسته کول، دا چې انسان دنده لري، فکری مرسته، مالی مرسته، بدنی مرسته او عزتمنه مرسته وکړي، نو دا مواسات دی. خوږو دوستانو، هغه مواسات چې د روژې په مبارکې میاشت کې پرې ټینګار شوی دی په اوسنیو شرایطو کې ډیر زیات اهمیت لري. همدا اوس د ځنو هغو مشکلاتو په دلیل چې کورونایي کړکېچ له امله پیښ شوی او په اساس یې ډیرو کسانو د خپلو کورنیو د عایداتو تامیني ده له لاسه ورکړي ده، له نیکه مرغه ډیر روژتي مسلمانان د پیغمبر اکرم د فرمایشاتو په اساس چې د روژې میاشتې د مواساتو میاشت نومولې ده، او اهل بیت علیه السلام چې د خپل ژوند په اوږدو کې له مؤمنانو سره مواسات درلوده دې چارې ته توجه کړې ده، او دمدغه تیر کال په څیر د مواسات او یو زړهتوب ډیرې په زړه پورې او ښکلې صحنې د نړیوالو نندارې ته وړاندې کړي دي.
خوږو دوستانو، په دغه وروسته برخه کې د روژې د مبتلاتو یا همغه باطلونکو شیانو بیانولو سره خپل دغه مطلب ته په دوام ورکولو سره یو څو ټکو ته اشاره کوو. مناسبه ده پوه شئ چې هر کله روژه ته قصدن او په خپل اختیار سره هغه کار چې روژه باطلوي وکړي، نو د هغه روژه باطلیږي. او که قصدن نه وي، مثلا دا چې پښه یې خویه شي او اوبو ته ولویږي او سر یې په اوبو کې ډوب شي، یا په هریدا سره خواړه وخوري، یا په زوره د هغه خولې ته څوک څه شی ور واچوي، نو که واجبه روژه وي او که مستحبه، د هغه روژه نه باطلیږي. که روژه ته صحبان یو داسې کار وکړي چې د روژې د باطلېدا لامل کیږي، او ورپسې په دې خیال چې روژه یې باطله شوه، قصدن بیا هم هغه کارونه وکړي، نو د هغه روژه باطلیږي. کله چې څوک شک وکړي داسې کار یې کړی یا نه چې روژه باطلوي، مثلا شک کوي دوړه چې د هغه خولې ته داخله شوې لاندې هم تیره شوې ده یا نه، یا هغه اوبه چې په خولې کې اچولي بیرته یې بهر تالی کړي دي او که نه، د هغه روژه سمه ده. هیله من یو د روژې په قبلېدا کې د دغو احکامو په رعایتولو سره لا زیاته هڅه وکړو. نو تاسو ته هم بلنه درکوو چې د پروګرام او موضوع په دوام او د دعا اهمیت په پام سره لمونږ سره ملتیا وکړئ. دوستانو، د روژې په مبارکې میاشتې کې د بندګۍ یو تر ټولو مهم حالت هغه حالت دی چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پر ډیره ټینګتیا کړې ده، او هغه هم اوږده سجده کول دي. نو یوازې خدای او الهی اولیاء پوهیږي چې د خدای لپاره د سجدې په وخت پر بندگانو د عالم ربوبیت لخوا څومره برکتونه او د رحمت ورځې او ورخت وریږي. نو خوږو دوستانو، حتما د روژې د مبارکې میاشتې په هرې ورځې کې د بندګۍ د اظهار لپاره یوه اوږده سجده پکار ده. د سحر وختي آرامښت ډیر ښه وخت دی. د عاشقانه سجدې لپاره خداوند متعال تل خپل پیغمبر د شپې مهال راز او نیاز ته بولي، او د مزمل سورې په لومړنیو آیتونو کې فرمایي: ای هغه کسه چې څادر دې پر ځان غوړولی دی، د شپې په یوې برخې کې پاڅه د لږ وخت لپاره.
عزیزانو، د روژې د مبارکې میاشتې د پېشمړي مهال ښه فرصت دی له معبود سره د راز و نیاز لپاره، او د الهي برکتونو له دسترخانه د یوې لږې شان ونډې د ترلاسه کولو لپاره. د دغو خاصو ساعتونو لپاره د خاصو دعاګانو سپارښتنې شوي دي چې په هغو کې یوه دعا نن شپه په ګډه سره زمزمه کوو، او الهي رحمت او مهربانۍ ته سترګې په لاره کېږو. باید حیرانه کړو د دعا په پای کې د درستو مسلمانانو او د نړۍ درستو مستضعفینو لپاره، هغه که مسلمان وي او که غیر مسلمان، لا خدای تعالی د خیر او برکت او د هدایت غوښتنه وکړو. او دا ټول په یوه دعا کې خلاصه کیدی شي، او هغه د نړۍ د ژغورونکي او د قائم آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ظهور لپاره دعا ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او مهربان خدای په نامه، لته غواړم ستا د ښکلي مرتبې په تر ټولو ښکلي حق قسم، په داسې حال کې ستا د ښکلا درستې مرتبې ښکلي دي، نو ای خدایا، لته غواړم د ستا د ښکلا او د درستو مرتبو په خاطر، خدایا، لتا غواړم ستا د جمال د تر ټولو نیکې مرتبې په حق، او ستا د جمال درستې مرتبې نیکې او ښکلی دي، نو ای خدایا، لتا غواړم ستا د جمال د تر ټولو ښکلی مرتبې په برکت، او د تا د جمال درستې مرتبې نیکې او ښکلی دي، ای خدایا، لتا غواړم د ستا د جمال د درستو مرتبو په خاطر اے خدایا لتا غواړم د ستا د جلال د تر ټولو غوره مرتبه په برکت او د تا د جلال درست مرتبه نیک او خکلی دی نو اے خدایا لتا غواړم ستا د جلال د درستو مرتبو په برکت اے خدایا لتا غواړم د ستا د عظمت د تر ټولو لوړې مرتبه په خاطر او ستا د عظمت درست مرتبه ډېرې لوړې او لوی دی نو اے لویا خدایا لتا غواړم د ستا د عظمت د درستو مرتبو په خاطر اے لویا خدایا لتا غواړم ستا د نور د تر ټولو نورانی مرتبه په برکت او د تا د نور درست مرتبه ډېرې نورانی دی اے خدایا لتا غواړم د تا د نور د درستو مرتبو په برکت خدایا لتا غواړم د تا د رحمت د تر ټولو پراخ او لوی برکت په خاطر او د تا د رحمت درست مرتبه ډېرې پراخې دی نو اے لویا خدایا لتا غواړم د تا د رحمت د درستو مرتبو په برکت خدایا لتا غواړم ستا د کلمو د تر ټولو بشپړه مرتبه په برکت او ستا د کلمې درستې مرتبه پراخې دي اے ربا اے خدایا لتا غواړم ستا د کمال د تر ټولو بشپړه مرتبه په برکت او د تا د کمال درستې مرتبه بشپړه دي اے خدایا لتا غواړم ستا د کمال د درستو مرتبو په برکت اے لویا خدایا اے لویا خدایا لتا غواړم ستا د نامو د تر ټولو لوی مرتبه په خاطر او ستا د نامو درستې مرتبه ډېرې لوی دي خدایا لتا غواړم د تا د نامو د درستو مرتبو په برکت اے خدایا لتا غواړم د تا د عزت د تر ټولو ګرانو او قدرمنو مرتبو په خاطر او ستا د عزت درستې مرتبه ډېرې قدرمنې دي خدایا لتا غواړم ستا د عزت د درستو مرتبو په برکت لویا خدایا لتا غواړم د تا د ارادې د تر ټولو نافذیدونکې ارادې په برکت او ستا د ارادې درستې مرتبه نافذیدونکې دي اے خدایا لتا غواړم ستا د قدرت په برکت چې پر درستو موجوداتو تسلط لري او ستا درست قدرت پر درستو موجوداتو مسلط دی خدایا لتا غواړم ستا د قدرت د درستو مرتبو په برکت خدایا لتا غواړم ستا د علم د تر ټولو نافذیدونکې مرتبه په برکت او ستا د علم درستې مرتبه نافذیدونکې دي اے خدایا لتا غواړم ستا د عمل د درستو مرتبو په برکت خدایا لتا غواړم ستا د مهربانی د تر ټولو غوره مرتبه په حق او ستا د مهربانی مرتبه تر ټولو غوره مرتبه اے لویا خدایا لتا غواړم ستا د مهربانی د درستو مرتبو په برکت خدایا لتا غواړم ستا د نخو نخانو د تر ټولو خوږې نخې په خاطر او ستا د نخو درستې مرتبه ډېرې خوږې دي خدایا لتا غواړم ستا د نخو د درستو مرتبو په برکت اے لویا خدایا اے لویا خدایا لتا غواړم د مقام او قدرت داغه څه په برکت چې پکې لتا غواړم په ځان لسره د هر مقام په برکت او په ځان لسر د هر قدرت په برکت اے لویا خدایا لتا غواړم د هغه څه په برکت چې ما ورسره قبلې هغه مهال چې لتا غواړم نو اے لویا خدایا زما غوښتنه او دعا قبول کړه.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو منوالو په دې هلي سره چې د خداوند متعال په درگاه کې مو عبادتونه او دعاګانې قبول شي تل بر مطلب پورې مو په نیامن خدای سپارو. دا روژې د مبارکې میاشتې د 15مې ورځې دعا.
اللهم ارزقني واشرح في صدري بإنابة مخبتين بأمانك يا أمان الخائفين.
اے لویا خدایا، په دغه مبارک میاشت کې می د خاشعین او اطاعت په برخه کړي او سینه می خلاص کړي ستا په لور ستنې دوتا د خاشعان او دستنې دو په شان ستا د امان بخنه په خاطر ای ویریدونکو ته امان بخون کیا. Thank you.